ډیره مننه کوم ستر فروغ قدر منوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم او د اختر د لومړۍ ورځې مبارکي یو ځل بیا درته وړاندې کوم. له خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو په خدمت کې د یوې بلې یو ساعت خبرونې د وړاندې کولو لپاره. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام چې د اختر مناسبت ته ځانګړی شوی خپرېږي. خو د راپورونو په لنډه برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو پخوانی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا په یو ځای کې نظربند ساتل کیږي او بشپړه ازادي نه لري. دا راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. د بحران نړیواله ډله اندېښنه کوي چې افغان میرمنې له 2014 کال وروسته ښایي له نورو ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د اختر په ورځو کې زرګونه سرتیري د امنیت لپاره ګمارلې دي او سوریه د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. پوره خبرونه. د بحران نړیواله ډله وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امنیت د انتقال د بهیر له بشپړېدو او وخت د بنسټ پالو ډلو له رسیدو سره به د دې هیواد ښځې له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د ډلې په خپل یو تازه راپور کې چې سرلیکې دی، ښځې او د افغانستان جګړه پر افغان حکومت غږ کړی چې له ښځو د ملاتړ قوانین تطبیق او په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو او رایه ورکوونکو امنیت خوندي کړي. د بحران نړیواله ډله وایي د افغانستان په اوسني وضعیت کې چې د قانون له مخې ښځې او نارینه انډول حقوق لري، له ښځو سره پراخ تبعیض کېږي، په حکومت او پولیسو کې منځوي دي او د قدرت په پوستونو کې مستقیم ګواښونه ورته کېږي. د بحران د نړیوالې ډلې راپور زیاتوي راتلونکی کال کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، ښایي پر ښځو او په ځانګړي ډول د ملي شورا پر ښځینه غړو حملې څو ځلې زیاتې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي زرګونه پولیس او امنیتي افراد د اختر په ورځو کې د امنیت او نظم د ټینګولو په مقصد په مرکز کابل او ولایتونو کې د تیارسۍ په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د امنیه قمندانۍ، د ملي امنیت د ادارې او د دفاع وزارت ځواکونه د اختر په ورځو کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لپاره موظف شوي دي. د ترکیه د انرژي او طبي زیرمو وزیر تانیر الدیز اناتولی خبری آژانس ته ویلي افغان حکومت منلی چې د ترکیه د پټرولیم کمپنۍ یا ټي پی ای او به د افغانستان د تیلو د زیرمو په پراختیايي چارو کې ونډه اخلي. له دې مخکې د افغانستان د قانونو او پټرولیم مخکنی وزیر وحید الله شهرانی د ترکیه خبری رسنیو ته ویلي و چې د محل د افغانستان د تیل او ګاز شپږ زیرمې کشف شوي او د استخراج لپاره مقدماتي کارونه هم پیل شوي دي. د ښاغلي شهرانی په نا په نږدې راتلونکي کې به د ترکیه او متحده عربي اماراتو دوه شرکتونه د افغانستان په شمال کې د افغان تاجک د تیلو د زیرمو د استخراج چاره هم پیل کړي. لا ازادي رادیو څخه خبرونه اوري. تمدا د القاعده شبکې یو مهم غړی چې د رواني میاشتې په لومړیو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په لیبیا کې ونیول شو، نن په امریکا کې یوې محکمې ته حاضر شي. ابو انس الليبي په کینیا او تانزانیا کې د امریکا په سفارتونو کې د بمی حملو په ترسره کولو تورن دی او له یوې لسیزې راهیسې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې وو. په دې حملو کې 224 ملکی کسان ووژل شول. الليبي د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. له دې مخکې د امریکا فدرال پولیسو د انس الليبي د نیولو او یاد د هغه په اړه د معلوماتو په بدل کې د 15 میلیونه ډالرو جایزه اعلان کړی وو. سوریه تیره ورځ د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. په دې سره دمشق د خپلو کیمیاوي وسلو د لمنځوړو پر روانه پروسه کې یو ګام نور هم پر مخ ولاړ. د سوریه ولسمشر بشار اسد ویل هیواد یې له 1990 میلادي کال راهیسې د کیمیاوي وسلو جوړول بند کړي او له همغه وخت را په دې خوا سوریه خپل د میزایل سیستم په پیاوړي کولو تمرکز کړی. په همدې حال کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په سوریه کې یو انتقالي حکومت ته عاجله اړتیا شته او د دې په وینا په دې اړه باید د راتلونکي نومبر میاشتې تر نیمایي پورې خبرې پیل شي. د بخنې نړیوال سازمان د مصر پر حکومت غ کړی چې تیر ونی په دې هیواد کې پر مظاهراتیانو د پولیسو د ډزو په اړه یو بشپړ او بې طرفانه تحقیقات وکړي. امنستی انټرنیشنل پرون وویل مصری پولیسو په قاهره کې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسی پر پلویانو ډزې کړي او د هغو پر ضد یې له حده زیات زور کارولی. د مصر د روغتیا وزارت وایي چې د تیرې اونۍ د مظاهرو پر مهال په تشدد کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د مصر د پوځ لخوا له واکه د محمد مرسی له لرې کېدو وروسته په د تشدد په پیښو کې د نوموړي څه د پاسه 1000 تنه پلویان وژل شوي او شاوخوا 21000 نور یې بندیان شوي دي. په پاکستان کې یوې محکمې پرون د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر خلاف د اداري فساد 15 دوسیې چې په 1990 کلونو پورې تړلې دي له سره پرانیستې. د دې محکمې چارواکي وایي له زرداري غوښتل شوي دي چې د روانې اکتوبر میاشتې په 9 نیټه محکمې ته حاضر شي. زرداري د تورو پیسو د سپینولو او د مالي فساد په قضیو کې هغه مهال چې میرمنې بېنظیر بوټو صدر اعظم وه 4 کاله زندان هم تیر کړی. آصف علي زرداري چې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر په توګه خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړه د واک پر مهال د قضایي مسؤلیت د لرلو له امله د فساد په دوسیو کې محاکمو ته نه و غوښتل شوی. او وروستی خبر دا چې د فلیپین مرکزی سیمې نن یوې زلزلې چې د ریختر په مقیاس 7.2 اټکل شوې ولړزولې. د فلیپین راډیو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د مسؤلې ادارې د یو مقام له قوله وویل چې د زلزلې د پلازمینې مانیلا د جنوب ختیځ په نږدې 400 کیلومترۍ کې په بهول ټاپو کې 4 کسان هغه مهال ووژل چې د زلزلې له وجې یوه ودانۍ ویجاړه شوه. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د سیبو په نوم د یاد شوي ټاپو په یوه ګاونډۍ سیمه کې 2 کسان مړه شوي، لږ تر لږه 2 کوچنۍ ودانۍ او همداراز د یوې کلیسا په ګډون څو نورې ودانۍ ړنګې شوي دي. له زلزلې وروسته د سونامي یا سمندري طوفان په اړه کوم خبرداری نه دی ورکړل شوی. تیر کال په سپتمبر میاشت کې د فلیپین په مرکز کې له یوې زلزلې وروسته چې د سونامي په اړه خبرداری ورکړل شو، نو لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ وتل. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدر منوریدونکو خبرونه مو واوریدل او اوس هم د راپورونو لنډه برخه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو پخوانی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا په یو ځای کې نظربند ساتل کیږي او بشپړ ازادي نه لري. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې که ملا برادر ته پوره ازادي ورنه کړل شي، نو هغه به د افغانستان د سولې د بریا لپاره خپل رول ادا نه شي کړی. ملا برادر د طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال و چې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې ونیول شو. د پاکستان حکومت د 13 سپتمبر میاشتې پر 28 نیټه اعلان وکړ چې ملا برادر یې له زندانه آزاد کړی. معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پېښور کې په یوه کور کې ساتل کیږي او لا هم د حکومت لخوا نظر بند دی. د دې شورا چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت اوس هم ملا برادر په بشپړ توګه نه دی آزاد کړی. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د بریا په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي.
متاسفانه چې دا خبره یقیني کیږي چې ملا برادر مطلق آزاد نه دی، پیښور ته انتقال شوی مگر مکمل آزاد نه دی، او دلیل چې هر څه وی هغه مخکې په زندان کې او هغه په یو کور کې نظر بند دی. مونږ غواړو چې د سولې سره د همکارۍ په خاطر باندې آزاد شي او پکار دا ده چې پاکستان په دې کې د صداقت نه کار واخلي او په دې سلسله کې مشکلات ایجاد دي.
د پاکستان چارواکو ویلي حکومت ملا برادر آزاد کړي او دا محل د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې په دغه هیواد کې په بشپړ امنیت کې ژوند کوي. دوی وایي ملا برادر د خپلې کورنۍ د غړو په ګډون له هر چا سره آزادانه لیدلی سي. وسلوال طالبان هم تیروني په یو خبر پاڼه کې د ملا برادر پر روغتیايي حالت اندېښنه ښولې وه او دوی ویلي و چې د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي تر اوسه هم له پاکستاني پوځیانو سره بندي دي چې باید پاکستان یې ژر آزاد کړي. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو له هغو څلورو مشرانو څخه یو دی چې په 1994 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو بنسټ شي وو. نو موري چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر باوري ملګری بلل کیږي د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په کراچي ښار کې ونیول شو. بلخ د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان جنان وسازی وایي چې که مولا برادر په بشپړ توګه آزاد نسی د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای.
دولت افغانستان میخواهد که مولا برادر آزاد باشه، یک آدرس مشخص داشته باشه.
افغان حکومت غواړي چې مولا برادر آزاد وي، معلوم آدرس ولري، په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې د عالی شورا لپاره او د سولې د بهیر په خدمت کې وي. که دغه شرایط په پام کې ونیول سي، د افغان حکومت په نظر هغه رول چې مولا برادر د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره لوبولای سي نه یې ساده کولای.
انجام داده نمیتونه.
د سیاسي چارو افغان پوهان وایي مولا برادر د پاکستاني پوځیانو تر فشار لاندې دی چې له پاکستاني طالبانو سره د دې هیواد په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. د 13 سپتمبر میاشتې پر 28مه چې کله د پاکستان حکومت له زندان څخه د مولا برادر د خلاصون اعلان وکړ، ورسره سم دا شکونه موجود و چې پاکستان به لومړی له هغه څخه په خپل ګټه کار واخلي. افغان حکومت د تیر شاوخوا 12 کلنې جګړې د ختمولو او له طالبانو سره د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د مولا برادر او ځینو نورو بندي طالب مشرانو آزادول مهم بولي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې یو بل غنه چې د اختر په مناسبت ځنګړي جوړه شوې ده وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تلویزیون مطبوعاتو ته د کتنې برخه واوري. تلویزیون رسپانو مخکتنه فرشته جلال زئی کړي.
د بریتانیا چاپ ګارډین په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. دغه امریکایي عسکر د هغه افغان همکار وژلې دی. ګارډین لیکي یو افغان چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و د یکشنبه په ورځ په ګردیز کې پر امریکایي عسکرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. دا ګارډین په وینا په تیر څه کم یوه میاشت کې دا څلورمه دغسې حمله ده. دا ګارډین په لیکنه ټاکل شوی چې اکثریت نړیوال محارب ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي او دا حمله د افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو همکارانو ترمنځ موجوده بې باوري او لانجې لا زیاتولی شي. ورسپارن زیاتوي د افغان عسکرو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو دغه سیناڅاپي بریدونه یا داخلي حمله د هغو هیوادو په ولسونو کې چې افغانستان ته عسکر استولي د افغانستان د جګړې ملاتړ هم کمولای شي. تیر کال د دغه سي حملو د زیاتېدو له امله ناټو تړون لنډه موده د افغان نوري سره خپل ګډ پوځي عملیات وځنډول چې د ګارډین په لیکنه پر بهرنیو ځواکونو د داخلي حملو شمیر ورسره کم شو. خو یو شمیر عسکرو ویلي چې د اقدام د افغانستان د 12 کلنې جګړې د متحدینو ترمنځ واټن زیات کړی دی. په همدې مسله نیویارک ټایمز لیکلی چې سږ کال د تیر په پرتله د داخلي حملو د قربانیانو د شمیر کمیدل په دغه سي حملو کې د پام وړ کموالی څرګندوي. وال سټریټ جورنال ورسپانې هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې چې د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د وروستیو خبرو په اړه ده. ورسپانه لیکي ولسمشر حامد کرزي د تېر شنبه په ورځ د امریکا سره د امنیتي همکاریو د راتلونکي په اړه تر اوږدو مذاکرو وروسته د بری د ادعا سره سم وویل چې ښه توافق ته رسېدلی او د افغانستان خلکو ته به یې وړاندې کړي. خوال سټریټ جورنال لیکي د جمهور رئیس کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ترمنځ اوږدې مذاکرې کوم وروستي توافق ته نه دي رسېدلي. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا او افغانستان ترمنځ دوارخیز امنیتی تړون نه یوازې دا چې باید د تایید لپاره لوی جرګې ته واستول شي، زیات دقت بیا کتنی او د حقوقي پلوه څېړنې ته اړتیا لري. د وال سټریټ جورنال په لیکنه په هغو مسایلو کې چې تر اوسه موافقه نه ده ورباندې سوې دا هم راځي چې آیا د دوارخیز امنیتی تړون پر اساس امریکا دا تعهد لري چې پر افغانستان د کوم ګاونډي هیواد د حملې په صورت کې د افغانستان دفاع وکړي؟
د ازادۍ رادیوي مجله
زما اسد الله غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجله په دې غنه کې د لوی اختر د خوشالیو په بیاړ د جلال آباد شهر له هنرمندانو سره د باز محمد عابد سندریز بانډار اوري د سشکل د نوبل د جایزې د وډونکو په باره کې یو ریپورت دوه حکایتونه او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د
د افغانستان د بشری حقوقو د دویم نړیوال فلمی فیسټیوال تر ټولو غوره فلمونو ته جایزه ورکړل شوې. په دغه فیسټیوال کې چې د تل په 12 پیل شوی و، له بیلابیل هوادونو څخه 15 فلمونه په کابل او بامیان کې د 15 ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شول. د فیسټیوال د تنظیم کوونکو د معلوماتو له مخې له دې فلمونو څخه 21 د نورو هوادونو او پاتې افغاني فلمونه وو. د دې فیسټیوال د انسجام راستیال سید علي پژواک خبري اژانس ته وویل چې د فیسټیوال د مستندو فلمونو په برخه کې دوه افغان فلم جوړونکي بصیر سیرت او محمد جمیل جاله د جایزې ګټونکو اعلان شول. د بصیر سیرت جوړ کړی فلم کوچنی افغانستان او د محمد جمیل جاله فلم وروستای ولسمشر نومیږي. په کابل کې مرمن کلتوري ټولنیز بهیر او مصور بنسټ په شریکه د نمروزي شاعر شاګل ګلزاده حقدوس د ادبي او اجتماعي خدمتونو د درناوي په ویاړ د هغې د لمانځنه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په نمروز کې د مرمنو د کلتوري او فرهنګي فعالیتونو په زیاتوالي کې د مرمن ګلزاده حقدوس هڅې وستایلې. د مولانا خال محمد خسته د مړینې د 40 تلین په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د نړیوال مرکز په تالار کې یو سیمینار جوړ شو. د باختر اژانس د خبريال د خبر لمخه په دې سیمینار کې چې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت او د مولانا خسته د کورنۍ لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موینانو او سلاکارانو او د یو شمیر پوهانو فرهنګیانو په ګډون جوړ شوی وو. د افغانستان د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمې د دغه شاعر ادیب او اجتماعي مصلح په هڅو او خدمتونو رڼا واچول شو. په ننګرهار پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې د ماسټري پروګرام پرانستل شو. ننګرهار له کابل وروسته دویم ولایت دی چې د حقوقو او سیاسي علومو د ماسټري پروګرام پکې پیل شوی دی.
د سږ کال د نوبل ادبي جایزه د کاناډایي لیکوالي الیس مونرو په نصیب شوه. تر اوسه پورې 110 کسانو د نوبل ادبي جایزې وړې دي. د سویډن اکاډمي میرمن مونرو ته د نوبل د جایزې د ورکړې په وخت وویل چې دا د لنډو کیسو استاد ده. 20 مونرو په 1300 کلونو کې له ګوته پشمیر لیکوالو څخه ده چې د خپلو لنډو کیسو په خاطر د نوبل ادبي جایزه وړې ده. اسمت ساروان میرمن مونرو ته د نوبل د معتبرې جایزې د ورکړې په باره کې دغه ریپورت برابر کړی دی.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه کاناډایي کیسه لیکوالي الیس مونرو وګټله. په سویډن کې د نوبل د جایزې د اکاډمۍ منشي پیټر انګلند د پنځشنبه په ورځ د دې پریکړې د اعلانولو په مهال وویل چې مونرو د اوسمهال لنډو کیسو استاد ده. دا په نړۍ کې 14 او په کاناډا کې لومړنی لیکواله ده چې د نوبل ادبي جایزه ګټي. په کاناډا کې تر دې مخکې هیڅ لیکوال د نوبل ادبي جایزه نه وګټلې. د نوبل ادبي جایزې سره به میرمن مونرو $200,000 هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کله چې کاناډایي رسنیو د بریټیش کولمبیا ایالت په ویکتوریا کې له الیس مونرو سره ټلیفوني تماس ونیو، دی وویل په دې پوهېدم چې بریالی یم خو هیڅکله مې فکر نه و کړی چې دا جایزه به ګټم. الیس مونرو د 1910 میلادي کال د جولای 10 د کاناډا په وینګهام کې زیږیدلې. لیکوالي د پیغلتوب له لومړیو څخه پیل کړې، خو لومړنۍ لنډه کیسه په 19 کې خپره شوې ده. دا هغه وخت و چې مونرو د اونټاریو په پوهنتون کې محصله و. د مونرو د لنډو کیسو لومړنۍ ټولګه هیپی شیډز نومیږي چې په 1918 میلادي کال چاپ شوې ده. د دې لومړنۍ ناول چې د جنو او شزو ژوند نومیږي په 1921 میلادي کال چاپ شو. تر اوسه پورې د مونرو د لنډو کیسو شاوخوا 12 ټولګې چاپ شوي او د کاناډا تر ټولو مهمه ادبي جایزه گورنر جنرال هم ګټلې ده. ډیر لایف، رنوی او دانس آف د هیپی شیډز د دې د لنډو کیسو تر ټولو مشهورې ټولګې دي. الیس مونرو سربیره پر دې چې په پوهنتون کې ژورنالیزم او انګلیسي ژبه لوستې، د کاناډا په سی بی سی رادیو کې کار کړی دی. تیر کال د ادبیاتو د نوبل جایزه چینایي لیکوال مو یان ګټلې و.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
سیف الله خوستی غریبیار د خوست پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی که څه هم یویشت کلن دی او ډیر وخت یې په زده کړو تیریږي، خو له تیرو څو کلو راسې هره ورځ څو مخه لیکنې او ژباړنې کوي چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 22 عنوانه ژباړلي او تالیف کړي کتابونه چاپ شوي او شپږ نورې د چاپ په درشل کې دي. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د سیف الله خوستی د هڅو په باره کې دغه رپورټ راستولی دی.
که څه هم په ټولیز ډول د پولي په دواړو خواوو کې پښتون میشتې سیمې د نامنیو شاهدي دي او په کې زده کړو او نورو ټولنیزو چارو ته پوره فرصتونه نشته، خو بیا هم د یادو سیمو ځوانانو همت نه دی بایللی او د علم او کلتور په ګډون د ژوندانه په ټولو خواوو کې خپلې هڅې او کوښښونه روان ساتلي دي. د نوموړو ځوانانو له ډلې څخه یو هم یویشت کلن ډاکټر سیف الله خوستی دی چې د طب په پوهنځي کې د زده کړو سره سره تر دې مهاله 13 عنوانه بېلابېل علمي، دیني او ټولنیز کتابونه چې د محتوا له اړخه با ارزښت دي او حتی د هیواد په یو شمېر پوهنتونونو کې اوس مهال د درسي کتابونو په توګه تدریسي کې لیکلي او یو شمېر هم پښتو ته په روانه او ساده ژبه ژباړلي دي. سیف الله د لیکوالۍ تر څنګ خوږه شاعري کوي او څو شعري ټولګې هم خپرې شوي، سره له دې چې هغه تر اوسه د عمر له اړخه خام ژوندی دی، خو تر عمر یې د چاپېدونکو آثارو شمېر په ډېرېدو دی. دی اوس مهال شپږ عنوانه نور کتابونه هم چاپ ته تیار لري چې په دې سره به یې د آثارو شمېر 3 عنوان کتابونو ته ورسېږي. نوموړي په طبابت، ارواپوهنه، ادب او دیني برخو کې تصنیفونه او ژباړې کړې دي. ډاکټر سیف الله خوستی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د پوهنځي د لوستنو سره سره که چېرې هره ورځ څلور پنځه مخه لیکنه او ژباړې ونیکي نو ورځ ورباندې نه تیریږي.
نن سبا ځوانان تیر په سیر نه بلکې اوسني وخت کې ډېر مصروف دي، فعال دي. پاره بر سره د دې چې زه د طب پوهنځی محصلم یم او د طب پوهنځی نسبتا نور پوهنځیو ته یو څه ستونزمن دي. منم چې درسونه به ډېر ستونزمن نه وي خو حجم یې ډېر دی، خو بیا هم سره له دې دغه یو پښتني احساس چې زه یې لرم دا ما همیشه مجبوروي چې یو څه وکړم. یعنې که زه تاسو ته اوس ووایم چې زما ګوتې یو دې سره مخته شوي دي چې په ورځ کې حد اقل یو څلور پنځه صفحې ژباړه یا لیکنه ونه کړم په یو موضوع کې، هغه ورځ په ما ښه نه تیریږي. همدا عادت دی چې نن سبا یې دا د لسګونو کتابونو لیکلو ته ماته زمینه برابره کړې ده او لا لګیا یم چې په دې برخه کې کار وکړم.
ډاکټر سیف الله غریبیار د خپلو علمي هڅو او لاسته راوړنو په اړه داسې وایي:
تر اوسه پورې 13 کتابه چاپ دي چې هره کتابخانه کې پیدا کیږي، څلور نوي کتابونه چاپ ته تللي دي چې هغه د طب په برخه کې دي، څلور واړې دوه کتابونه پر وپوهنه کې دي چې یو کمپوز اخلاص شوی دی، یعنې دا هم چاپ ته نور ورکوو. پر وپوهنه کې هم دوه کتابه لرو، شپږ نه چاپه او 13 چاپ کتابونه.
شاعر او کره کتونکی ساده حیدرخیل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غریبیار ادبي هڅې پښتو ژبه کې د اړتیا پر بنسټ دي او په تنکې ځوانۍ کې د هغه د لوړ شخصیت او ښه راتلونکي ښکارندوی دي.
غریبیار صاحب په ډېر کم عمر تنکی عمر کې دلته تنکې ځوان دی او محصل هم دی، ډېر لوی کارونه یې ترسره کړل. تر 13 شاوخوا کتابونه تصنیف او وژباړ د ده هڅه د یو لوی شخصیت څرګندونه کوي. ده په داسې ډګرونو کې ژباړې پښتو ته وکړلې، خصوصا په ساینسي ډګر کې په پښتو کې داسې وړ کتابونه نه وو چې عامه خلکو دپاره ګټمن ثابت شي. ده دا کار وکړ او په دیني برخه کې هم چې ځوانانو دپاره دغه تشه لا پاتې ده د یو څه ورډکه کړه.
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شانګار د غریبیار د ادبي هڅو په لمانځغونډه کې د خپلې مقالې په یوه برخه کې د نوموړي د تصنیفاتو اغېز ته اشاره کوي او زیاتوي چې اوس په ځانګړي ډول ځوان کهول په دیني برخه کې په هغه څه پوهیږي چې په خوا یې له نورو ژبونه نشوای زده کولای.
سیف الله غریبیار چې کوم کتابونه ژباړلي، هر یو یې په خپل خپل ځای خورا مهم او ضروري دي. عام لوستونکو ته د یوه ښوونکي او یوه لارښود حیثیت لري. که د غریبیار صاحب هغه کتابونه یاد کړو یا ورباندې لږ وغږیږو چې د دیني او اسلامي مسایلو په تړاو انتخاب کړي او ژباړلي دي، فکر کوم اوس زموږ هغه شمېر ځوانان او په ټوله کې لوستونکي په ډېرو داسې دینی مسائل او فضائل پوهیږي چې مخکې تر دې ورباندې نه پوهېدل. پخوا به دینی کتابونه زیاتره په عربي او فارسي ژبو کې مروج وو، خو د سیف الله غریبیار په شان د نورو ځوانانو او لیکوالو هاندو هڅې منډې ترړې کوښښونه او ستړیا ګلل دي چې نن ورځ ډېر زیات دینی کتابونه په خپله مورنۍ پښتو ژبه هم پیدا کېږي. ښاغلی غریبیار پاروا پوها او نورو برخو کې هم ژباړل شوي او لیکل شوي کتابونه لري.
محمد جلال حق زدران وایي چې غریبیار خپلو څېړنو او علمي هڅو ته دوام ورکړي، نو له هغې څخه به پلو یا کچه یو خلیکوال جوړ شي.
افغانستان په کچه دا به اولین یو کس وي چې کمورۍ کې دومره لوی افتکار یا نوښت کړی دی چې د شلو کتابونو مولف یا لیکونکی دی یا ژباړونکی دی. یو دا ډېر ښه استعداد لري، په راتلونکي کې کېدای شي چې دې نه لوی د افغانستان د نړۍ په کچه یو لیکوال جوړ شي.
د یادونې وړ ده په وروستۍ یوه لسیزه کې په خوست کې د یو شمېر ځوانانو او علمي کسانو لخوا په لسګونه عنوانه بېلابېل سیاسي، علمي، ښوونیز، دیني او ټولنیزه برخه کې تابونه او چاپی اثار خپاره شوي او په ټولیز ډول په دې سیمه کې پښتو ژبې د پخوا په پرتله د پام وړ پرمختګ کړی دی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. اوس د دوو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي.
یوازینی روان کس د لوی سین په تل کې ژوي اوسېدل. سین روان وو، سین چپاندو، اوبه بهېدلې، خو ژوي د سین د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتي وه چې حسینه اوبه یې یوسي او خونی څپې یې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سین د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې وو. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتې دی، زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژویو که هر څو منه کړ او ورته ویل چې د ژوند هغه طریقه ما پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر دی د ایسارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه و کړی، په اوله کې لږ بېتولې شو، څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې د پرمختګ چل زده کړ. ډېر څه یې ولیدل او د ټولو هغو ژویو په حال افسوس وکړ چې د سین په تل کې د ژوند په زړو طریقو پورې ټینګ نښتي وو. هغوی چې به ده ته وکتل وبه یې ویل، بزرګ دی، نه ویرېږي، بې وزرو الوزي. او بیا به یې آواز ورباندې وکړه، ای بزرګه، دعا راته وکړه، ستا دعا قبلېږي. ده به ورته وویل، بزرګ نه یم، بېخي ستاسو غوندې یو څوک یم، د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسو خبره بې وزرو والوزی، هلی برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازینی روان کس پسې به ویل، بزرگو خو ارمان ارمان، موږ لایق نه وو، رانه تیر شو، رانه لاړ. سوال او جواب. مارک ژوند ته وویل، د څه حکمت دی چې خلک له ما کرکه کوي او پر تا مین دي؟ ژوند ځواب ورکړ، دا ځکه چې زه ډیرو حقیقتونو ښکلی کړی او ته ډیرو دروغو بدرنګه کړی.
که پوښتنه وشي چې د علم او فلسفې په تاریخ کې تر ګردو اثرناک بني ادم څوک دی، نو شاید اکثره کسان په ځواب کې د ارسطو نوم واخلي. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلی د رستو ژوند ته لنډه کتنه کوي.
د فکر او د پسرلارو کې ځینې داسې څیرې دي چې که سړی هر څومره کوښښ وکړي چې ترېنه په څنګ تیر شي نشي تیرېدلی. یوه له دغو څیرو نه ارستو دی. موږ د همدغې لړۍ په بېلابېلو برخو کې په وارو وارو د ارستو په اړه خبرې کړې دي. د نورو پوهانو او د نورو فیلسفانو موضوع به وه، مګر خبره به ارستو ته راوختله. دی داسې یو څوک دی چې د نړۍ په فرهنګي ژوند باندې ډېر ژور اغېز غورځولی، تر هر چا زیات. په 324 قبل میلاد کال کې زیږیدلی دی او په 322 قبل میلاد کې مړ دی. د افلاطون د اکاډمۍ شاګرد و. پلار یې نیکوماخوس د یونان د یو پاچا طبیب و او مور یې دایتوب کاوه.
داسې ویلی سو چې دی په یو روشن فکره او ساینس پوهه کورنۍ کې پیدا شوی دی.
روشن فکره، ساینس پوهه او شتمنه کورنۍ کې پیدا شوی دی، مګر په ځوانۍ کې په ماشومتوب کې مور او پلار د لاسه ورکړل. یولس کلن و چې پلار یې مړ شو، سمدستي ورپسې مور هم مړه شوه. نو د دې د خاطره ډېر مرفع ژوند یې نه دی کړی. د خپلو زده کړو دپاره اتن ته راځي او دلته یو څو موده د ایسوکرات مکتب ته ورځي. ایسوکرات د هغه وخت یو استاد دی چې خپله مدرسه لري او په دې مدرسه کې دی د خطابې استاد دی، د خبرو د هنر استاد دی، او دی د خپل ژوند دپاره چې کوم هدف ټاکي هغې ته یې نوم جوړ کړی دی فیلوسوفیا، یعنې د پوهې ملګرتیا.
صوفیا پوها،
صوفیا پوها
او فلو ملګرتیا. او
نو د دې پوهې ملګری دی واقعا، او د خپل وخت د بیلابیلو فکری مکتبونو سره په تضاد کې دی. د سفسطایانو یا صوفیستایانو سره مخالف دی او همدغه راز د افلاطون سره مخالف دی. د ده په نظر ټولنیز ژوند او اخلاق د هر څه په مرکز کې دي، او د یو کامل انسان د تعریف لپاره وایي چې باید یو باشرفه کړولو ولري، داسې افکار ولري چې د شرایطو سره سم وي، عملي مسایلو ته توجه وکړی شي، باادبه اوسي، عادل اوسي، نرم اوسي، زړور اوسي، او خوشحالۍ او په غم کې په ځان حاکم اوسي.
استاد منلی، دغه سړی چې دی ورسره سبق وایي، داسې موضوعاتو سره دلچسپي لري په علم کې او په ادب کې چې بیا وروسته د ارستو هم له دغو مسایلو سره ډېره دلچسپي لري.
و د ارستو یو برخه زده کړه همدنه دي که څه هم بیا د دنه بېلېږي، او کامل سړی باید چې د غرور ښکار نه شي. ارستو راځي او د ده سره شاګرد کېږي، یو څه موده د ده سره شاګرد دی، او بالاخره د ده دریزونه یې طب برابر نه راځي، ورزي د افلاطون اکاډمۍ ته. په ولس کلنۍ کې اکاډمۍ کې داخلي او ډېر زر د ډېر ښه استعداد خاوند دی. افلاطون ورته د خبرو استاد وایي او ډېر ښه حافظه لري. استاد چې څه وایي فورا د ده په ذهن کې کښېني. نو افلاطون دی د په عین زمان کې د خپلو درسونو د مرستیال استاد په حیث باندې استخدامی چې افلاطون درس ورکوي، او د بیرزی هماغه درس شاګردانو ته توضیحي، تشریحي او تکراری ورته. ارستو شل کله په اکاډمیک پاتې کی څه موده د محصل په حیث باندې او ډیره موده د استاد په حیث. خود افلاطون د ځینو نظریاتو سره مخالف دی، خصوصا د افلاطون د دې نظریې سره چې جهان د ایدیاو نه جوړ شوی دی، او واقعي جهان د ایدیاو یو ډول تجسم دی. هغه د سمڅې کیسه ده چې یو څوک په سمڅه کې ناست یو شاته واقعیتونه تیریږي، شاته اور بل دی او د یوازې د واقعیتونو عکس ګوري. نو هغه شاته واقعیتونه ایډیا ده، او هغه څه چې دی ګوري د ده عملي جهان دی. ارستو د دې خبرې مخالف دی او دی فکر کوي چې علم ته د رسېدو لار تجربي لار ده. د تجربې د لارې موږ علم ته رسېدی شو.
یعنی استاد منلی ویلی سو چې د ده یو بنیادي فرق دا ده چې هغه ایډیالیست ده او دی بیا له ایډیالیزمه رابیلی شي.
د افلاطون او د ارستو فرق دا دی چې هغه ایډیالیست دی، په ایډیاو باندې تکیه کوي، او دی د تجربه باندې. دی د ځان په اړه وایي زه د افلاطون ملګری یم، مګر تر هغه زیات د واقعیت ملګری یم.
استاد را باندې ګران دی، خو حقیقت تر استاد هم
را باندې ګران دی. او په 324 کال کې کله چې افلاطون مړ کیږي،
قبل الميلاد،
نو دی په دې تمه دی چې اکاډمی مشری به دته ورکړ شي. خو افلاطون چې هر څه دلایل درلودل، د اکاډمی مشری خپل خورای ته ورکړله، او دا خبره په ارستو باندې خونه لګېدله. نو د اکاډمی نه ووته او بیرته خپل مورني وطن اترنې ته لاړه. اترنې د آسیا پچنډو کې یو وړوکی جزیره ده. د هغې ځای واکمن یا جبار د ده د ماشومتوب ملګری هرمیاس دی. ده د هرمیاس تر سوري لاندې په اترنې کې یو مکتب جوړوي، یو مدرسه جوړوي چې فقط د اکاډمي یوې څانګه بللی شو، که څه هم د اکاډمي سره ارتباط نه لري مګر هماغه درسونه چې په اکاډمي کې ورکول کېږي هماغه دلته ورکول کېږي. دوه کاله وروسته هرمیاس د فارس پاچا ارتشیر ته تسلیمیږي او هغه یې په ډېر فجیع ډول باندې وژني. نو ارستو زی مقدونیې ته، او په مقدونیه کې دویم فیلیپ چې دلته پاچا دی د ده نه هیله کوي چې د ده د شهزاده د ولیعهد استاد شي. دا ولیعهد یې لوی اسکندر دی
د راتلونکي وخت.
د راتلونکي وخت په 318 کال کې 15 کاله وروسته فیلیپ اتن فتح کوي او ارستو بیرته راځي اتن ته. دی بیا په دغه وخت کې یو نوی مکتب جوړوي د لیکیون په نامه باندې، لیکیون چې اوس موږ د لیسې په نامه پیژنو. په 315 کال کې دا مکتب جوړیږي او دا مکتب تر 40 قبل میلاد کال پورې، یعنی شاوخوا 3 پیړۍ ژوندی پاتې کیږي.
استاد منل، موږ نن سبا په دنیا کې د اکاډمي کلمه لرو، دا د افلاطون د مکتب له نامه راخیستل شوې کلمه ده، او لیکیوم یا لیسیوم چې اوس نن سبا لیسه ورته وایو دا بیا د ارستو راپاتې اصطلاح ده.
په هغه وخت کې چې سکندر پاچا دی، ارستو ډیر محترم سړی دی، ډیر معزز سړی دی، او سکندر د ټولو فتوحاتو په دور کې هر ځای ته چې تللی دی د هغې ځاینې کتابونه دته راستولي دي، د هغې ځاینې د حیواناتو نمونې دته راستولي، د نباتاتو نمونې دته راستولي دي، او د لیسیوم یا د لیسیون یا لوکیون یا د لیسې کتابتون په هغه وخت کې تر ټولو لوستر کتابتون دی، او لوکیون په خپله د طبي علومو یو ډېر ستر موزیم هم لري. کله چې سکندر مړ کیږي نو د ارستو د بخت ستوری هم لویږي، او داسې احتمال کیږي چې چونده د اتن د فتح کېدو په برخه کې د فیلیپ سره مرسته کړې ده. د اتن خلک ورته ډېر په قهر دي، خصوصا په اتن کې یو خطیب چې د مستن نومیږي، هماغه د مستن چې ژبه یې بندېدله او د دې لپاره چې ښې خبرې زده کړې شي د بهر غاړې ته به ته په خوله کې به یې ګاټې اچول او بهر ته به یې خطابې ورکولې. هغه ډېر اغیزمن شخص دی او هغه د ده سره مخالفت کوي. بالاخره د دې خطر پیدا کیږي چې ارستو هم اعدام شي، او د ارستو د سقراط مرګ په یاد دی چې په څه شکل باندې ووژل شو او نه غواړي چې هماغه سرنوشت باندې اخته شي. نو زی بیرته د خپل مور وطن ته او همالته یو کال پاتې کیږي. پس یو کال د 12 کالو په عمر باندې هلته مري.
ننګرهار نه یوازې د افغانستان د ادبي فعالیتونو یو مهم مرکز دی، بلکې د موسیقي له درکه هم د افغانستان د کلتور په وده کې ډیره برخه اخیستې ده. زموږ همکار باز محمد عابد په جلال آباد کې د ځایي موسیقارانو یو مرکز ته ورغلی، له هغوی سره یې خبرې کړي او د هغوی ځینې سندرې یې ثبت کړي دي. د دې سندریز بانډار د اورېدو بلنه درکوو.
آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبدیم او په جلال آباد ښار کې امیرجان مارکیټ ته راغلم. امیرجان مارکیټ کې ننګرهار میشتو اونرمندانو په لزګونو دیری نیولې دي، او د دغه دیرو په منځ کې د موسیقۍ د زده کړې یو کورس هم شته دی. د دغه کورس استادان هم د نیکه مرغه موږ دغلته لزانه سره لرو، او مشري استاد کمینګل دی. استاد کمینګل خو به تاسو ټول پیژنې چې د هنري کورنۍ سره تعلق لري. د استاد چمنګل ورور دی نام خدا دغه کورنۍ ټوله اونری کورنۍ ده دغه کورس مشر چې اوس ورته زما خامخیم استاد کمینګل دی بره ته وای چې د موسیقۍ په کورس کې د موسیقۍ د کوم آلو زده کړه ورته وای مهرباني
زه خپل سلامونه ټوله اوریدونکو ته وړاندې کوم دلته د رباب کورس شته چې هغه شمس فرمخ دی او د تبلی کورس شته چې سلامګل او میناګل مختوري او د آواز او د باجې زده کړه خلیفہ ستار زده کړه ورکوي دا کورس د حاجی صاحب چمنګل اکیډمي په نام دی
د غزب زلمین چې راځي په هفته کې څو ورځې تاسې درس ورکوي
دی داسې دغه ورته تړل شوي چې تبلی ته دوه ورځې درس دی دغه د هفتې په منځ کې او رباب ته هم دغسې دوه ورځې دی او سندرغاړي ته څوک چې باجې زده کوي هغه ته لکه دا اوس دغه کورس صرف د زموږ هنرمندانو ته دی مونږ پلان لرو چې بل کورس د دې په منځ کې جوړ کړو چې څوک شوقیه راځي زده کړه کوي هغوی دپاره مې زده کړه ورکړي
ډېره مننه تا سره به بیا هم خبرو ته راځو بلکه د خپرونې په دوران کې به بیا بیا درته راځو اوس د اختر شپې ورځې دي او ځوانان هم دلته سندرغاړي ناست دي دغه خپل ملګری را ته معرفي کا
دا هزار میر نومېږي ډېر ښایسته رباب غږي زه ورته مامام وایم هغه ګل احمد ولی دی دغه د صابر د ماما شاه وراره د تبلغ غږي نور الله ګل احمد ولی به تاسو ته سندره وایي
بس زه هم ګل احمد ولی ته ورځم او د اختر په دغه مناسبت رینه اختریزه سندره اورم
زمد جانا دیدن تا تا بابا لکم او دا اشنا دیدن کوما زمد جانا دیدن تا ورز دا اختر اختر طول مزی مزی زمد جانا دیدن تا ستاپ مزو کی او زمانش تا قسمت نا زمد جانا دیدن تا ورز دا اختر دے نوی جامی بور تون ما زمد جانا دیدن تا ورستا تزکا خوشحالی گم زمد جانا دیدن تا چی مرورا جانا تا غالا ورکو ما زمد جانا دیدن تا رست اختر دے اختر طول مزی مزی زمد جانا دیدن تا ساپ مزو او زمانش تا قسمت نا زمد جانا دیدن تا رست اختر دے ینوی جانی بور تولما زمد جانا دیدن تا رست اختر دے زمد جانا دیدن تا رست اختر دے زمد جانا دیدن تا رست اختر دے
ډیر مننه احمد ولی جانا کدا راته وای چې ګل احمد ولی جانا کدا راته وای چې تاسو د کوم ځای سره تعلق لرئ
مون اصلي خو یو د لغمان داخل لاس او چپ لاسم چې پیژندل زه جلال آباد یم او دلته زما دفترم دی د بی بی والي سه مخامخ او زه د اختر تبریکی ازادي راډيو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
مننه خوشاله اوسي، موږ هم درته د اختر مبارکي وایو. کدا راته وایي چې سو کاله بکیږي چې د غونر ته مخه کړی دو په د غونر کې د استاد سوک دی؟
یو اته نه کاله کېږي چې زما د دونر سره شو دی، او زما استاد ولی جان صافر تشاولی استاد سرور.
نو دا زکرتی نتا سچر تکڑی دا خودل تنشتا زی فکر کوم
رازی کلا کلا رازی زی چه کوم وقتو گوارم کوم تیمو گوارم ما تا رازی در چوار کئی. او دل تا زمانگ پلا کرس مشتا زمانگ رئیس سیب کمینگل او استاز میناگل پا تابلا او استاز سنمگل دا تابلی در چوار کئی او استاز اب دا ستار مونگ تا درمونی او دا سندر در چوار کئی.
دغه سندره چې تاسو اختریزه واوره ولا ډیره خطبله در سره وغږیدله خو خدینه چې دی تبلې
اختر مبارکي د اخو بندر د هر یو سره پک.
سلام علیکم ګلا نور الله جان، تبه راته دا وای چې سمره وخت کیږي چې تبله دې زده کړې ده؟
زما یاره سلور کال کیږي.
او زده کړې دې چا نه کړې؟
زده کړې زما چې زه دا چپ خلاص می پیجندلې بس قدیر استاد تبلو تن کیناولې ما اونور زده کړې بس معنا ګل استاد سنم ګل استاد د اتحاد په باره کې هغه مو ته کوشش کوم سره
دا دې راتونه ویلې چې د ننګرهار د کوم ځای سره تعلق لري؟
مونږ د سخرو دی، د سخرو د ګورسن تامپور.
تاسو په کورنۍ کې داسې سوګ هنرمند تیر شوی دی کنه داسې شوقی راغلې؟
نه هنرمند تیر شوی دی، محمد شاه پونو.
محمد شاه استاد؟
محمد شاه استاد.
محمد شاه استاد تاسو
زمونږ تر سندرغاړی واغم.
محمد شاه استاد کوم مشهور سندرغاړی او شاولی استاد سره به جوړه ګرځیدلو نور سنی میناګل استاد نسته
ډیر سره تبلم
ډیر سره غاولې دا میناګل استاد هم داسي غلې نه پریګو دا غ سره به هم غږیګو داسي
هم نازده
غیر چی اوس
نازده ما سره به یو بل سندره کې تبلا به موږ غږی.
بالکل تبلا خو به قامت
زمونږ ډیر ابو دی
جسره سره نور ځوان سندرغاړی شته دا غنه به مورو مخکې دنه چی میناګل استاد سره خبرې وکړو یو ځل بیا خو خدینه د کمینګل استاد یو سندرغاړی راشي یو سندره وایي. مسلم آشنا تاسو به مهرباني وکړي او یو سندره د براشي چې د آزادۍ رادیو اوریدونکو خوشاله شي. مهرباني آشنا صاحب، ته بختوري دا د تبلو د درته مینا استاد راغی. میناګل استاد خو اوس په افغانستان کې د تبلې یو نوم دی او زه تقریبا د 13 کلونو راهیسې د ده د نامه او د ده د تبلې سره آشنا یم. ته خوشبخت یې چې دی تا سره په سندره کې کیناستو.
زه به خوشبختم چې میناګل کاکا ما سره تبله غږېږم، ډېر خوشحاله یم.
تصویر بند پزڑ کی گرزام و جانانا جانانا تانے روام دم تصویر بند پزڑ کی گرزام و جانانا جانانا تانے روام و جانانا جانانا تانے کد
مشنا صاحب او دا خو ماته اوس پته ولګې دل چې ته خو مونږ سره په برادرۍ کې شریک یې نه دا چې شاعر مې دا راته چې د کوم ځای سره تعلق لري او دغه هنر ته دی څه وخت مخه کړی دا
زه خو صاحب د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ مو د بر سلطانپور او هنر ته خو مې یو شل کاله وکیږي چې مخه مې شوې ده
استاد دی په دغه هنر کې سوګو
زما خو شکر دی دوه درې استادان دي تا خدای دې سودی مستاز او سید اگل مینا زما استاد رسمی شکر مرکر طول دنیا دا دین خبر دا
او دا شیر و شعری دی کلا شروع کردی
والا شیر و شعری خو یا پینزه کارا بکی گی خوش چه سره لی خپشی شعری شی بیا آخری گی
مونگا خو پا خوشحالی کم شیر لیکو
دا شیر و شروع کرده ما خوشحالی ندردی دل زکر زو دا غم سندری
مونگ چه پیخور که اونو ما پا غن اغا صدر کسا که یو مینوال لرول دکاندارو نو مارکیتو چه زبا سار که راغلم اغا تا با می شیر ویلی زما شا تا باشی نور دکاندارانو اغیو با اغا زما ملگیری تا لمنی نیولی چه دا اغا شایر داده زیان رخصت که چه بیم طول و رس پیروی
اکثر که شایر خلق خو دغه وی هم دسه خو مون پلی دول استرگو لیدی لیدی چه شایر اکثر که به زرگان اندیسمن چه شایره که
من نه مسلم اشنا صاحب ما خو مخکی مویلی چه تا خوشبخته ای چه مینگول استاز راغه او تا سر پا دیساز که تبلی تا که نستو او مینگول استاز چیزه رشته او ای ما دیرش کالا پا خواه بلکه ده انقلاب نوران دی خبر آوا چه زما شومم او تا بزمن کلی تراتلی آغا وقت کستام زوانی و زما شومم
او
سمرخیلو صاحب
آه سمرخیل دخل دیره
زه چه و سپیکر کوم آغا ستا زوانی او دغه وسنه حالت ما تا یو قسم خکاریا خدا چه ویختان توره
نه ویختان خود تورم خونر تلی زوان ساده لک
او نام خدا تیم زوان ساده لی نو کدارا تاوه چه دغا دیرش پینزه دیرش کال خوما تا یادیگی چه تا تبلا وحی
یه سلویق کال بینزه سلویق کال کی زمانی دیر فن
و بخواه تو خوز پلا استاز خدا را تاوه چه ستا و استاز سوگو
یه استاز مو استاز هاشمو او یو اختر حسین او هغه د پنجاب او هغه د ټول دنیا استاد بیا دغه د پښتو تبله چې زموږ د خپل د کورنۍ تبله ده اول زرمامه شرترو او مرګل استاد بیا پلار مې او بعد پلار مې حاجی چمنګل ووته هغه نه بعد ورته موږ شنو موږ دغه کورنۍ مثلا مونږ لکه د موسیقي کې هغه کې
ما اوریدلی دي چې تاسو به په خپل د تبلې جوړولې کده راته وي چې تبلې سره جوړیږي
دا تبلې خو ګورې چې ولرګې دی یو نسته دا پټ کې دوزی دی
او دابل
دابل هم دوزی دی دوزه غوړ نه لري کنه
ما دا اوریدلی دي چې د دوزی او د لیوه د سرمن نه جوړیږي
د لیوه نه سرمن واچي چې بیا کوم ځای کې تیغه غږیږي چې بل پټ کې بل تبلې ارسي هغه خپل سره کیږي
چا چا شولې هغه سره ولې بیا
هغه خو تیار دی لیوي کنه چې د دې आवाज بل ووري نور سره کی
ها او مننه مخکې د دنه چې بلې سندري ته ولر شو کمینګول استاد تزو او د دنه پختو چې اخترونه څنګه منځي
اول خدای اختر مبارک ټول او رضول کتاب او تاسو ته وایو همدغه چې نور خلک قرباني کوي مونږه مې په ساخلو هغه لالو بس خیرات اب دغه خلکو ته ورکو زه هر ځلې مور پلار قبر ته زم او دعا کوم ورته ډیره خاطه یا زم زید علی بادشاہ ته بر سلطان پور کې زموږه سره تعلق خود خوګیانو دې خو سخروت کې پاتې شي زموږ نیکونه ته خیر دی بس او دعا وکړو بیا راز نور ملګرو سره اختر مبارکي میټایا نه را خوګه کلشي کابلی کلشي ماته شاګردان را لېږي کابل نه بل ټول خپلوان ما کړه راځي سره شاګردان راځي زم دغه سره مشرانو کړه زم
ما اوریدلی دی چې هغه ولایتونه کې چې په لومړی درجه کې شمارل کیږي 15 ولایتونه دی په افغانستان کې چې یو پکې ننګرهار هم دی التا د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې د موسیقي مدیریتونه وي په ننګرهار کې دغه مدیریت شته د اساسې د پاره
په ننګرهار کې نشته زموږ البته دغه ټولنه یا اتحادیه ورته وای دغه جوړ شوی د ډیر پخوانه دی اطلاعات او فرهنګ په مخ کې زمنګ څلور پیزه کا سبا معزه فالته وو د کانسرتونو د پاره د نور پروګرامونو د پاره لکه خدای دې وبخي عثمان کاکا او دغه اسلام کاکا او خدای دې وبخي هغه ورشوي د بعد هغه نه د خلک د څه کوشش نه کړی په یو اداره کې باید د مستجم ما ورځ یو مال په خو یو رادیو مقدرې سبا بیا کا سر پکې مقرر وسو کا جیر سو بل مقدس اوس اویا رادیو غالي دی خو یو کا سودار باندې کوم قرار نه دی
بس
یو ګل شاد دې دې ټولو نه
نو څه دی خو خدای په دې ظلمو کې څوک سندرغړې راته میدان لکه چې هغه روستي سندر ما
زره خو دې چې غازی جان غازی خلیلی د خلیل استاد زوی دی هغه یو سندر درته وای
مهرباني غازی خلیلی صاحب د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته کومه سندره لري د اختر شپې ورځې دي
له هر سنه مخکې سلامونه او نیکی هیلې د مشال رادیو او ازادۍ رادیو ته دا اختر چې لوی اختر دی دا اختر د پروردګار پټول نړۍ کې د سولې اختر وګرځي او د خوشحالي اختر وګرځي او د رادیو اوریدونکو ته د اختر مبارکي د رادیو د لوري ورکوما او د رادیو کارمندانو ته هم مبارکي ورکوما پروردګار عالم دې دا اختر د سولې اختر په افغانستان کې وګرځي
امين امين مهرباني
نا پوری غاڑی راشا نری نری اوبرا زما ڈوبوینا نری نری اوبرا زما ڈوبوینا لخت نا پوری غاڑی راشا نری نری اوبرا زما ڈوبوینا ما پشمڑو کی در تک چرا وڑی دینا نری نری اوبرا زما ڈوبوینا 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 اخترخ دے دو پار راشا
تماشا نرے نرے اوبرا زما ڈوبوین جان سر راوڑت دے سولے پیغامونا نرے نرے اوبرا زما ڈوبوینا نرے نرے اوبرا زما ڈوبوینا
مننه خلیل صاحب خوشاله وسی درته وای چې تاسو د کوم ځای سره تعلق لرئ
زه خو د اصلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم خو بودوباش می ټول په خوګیانو کې ده او ننګرهار کې اوسېږم او پلار مې چې بودوباش کړی دی اصلي تذکره مې د سخرود ولسوالۍ
نو ته په دغه شپو ورځو کې هم په خوګیانو کې اوسې
نه دې شپو ورځو کې خو مونږ د دوسرکۍ نه خواتلې نه شو
ولی نه ځئ
دسې دی چې مونږ هنرمندان خو چار حکومت هر دغه راغلی دی اول ذلیله پکې هنرمند شوی دی هنرمند تهدید شوی دی هنرمند ته کوم امتیاز نه دی ورکړ شوی هر ځای کې چې اول راځي اول ډب د هنرمند نه وباسي مونږ ته څوک په یو سترګه او بله سترګه ګوري هغه خلک چې مونږ ته په درنه سترګه ګوري هغه ډېر لږ لږ پیدا کېږي سلو کې 5% او د هنرمند یو ځای کې عزت نشته دی
دا خو د ډېر افسوس خبره ده د دغسې یو وخت په هیله باندې چې زموږ هنرمند ته په ټولنه کې